سره ستړي مشه د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مهر کله کو وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې نن د جمعې ورځ د لس بجو په دې خبرونه کې موږ عموما د ازادي رادیو مجله خبرو خو تر هغه مخکې ریپورتونه هم لرو په ریپورتونو کې مهم ریپورت دا دی چې د افغانستان د ملي امنیت د شورا یو سرچینې ازادي رادیو ته تایید کړ چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړې تر لاسلیک مخکې د تاوتریخوالی کمول چې ټاکل شوی باید کم شي لنن شپې 12 بجو پیل کی په دې اړه به وروسته تفصیل ولرو خو پیل لا خبرونه کوو د امریکا د بهرنوي چارو وزیر وایي متحده ایالات به د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو په اړه خپل دریس په نږدې راتلونکي کې روښانه کړي ولسمشر اشرف غنی وایي چې افغان حکومت د سولې خبرو ته د یو فرصت په سترګه ګوري او د احتمالي خطرونو د مخنیوي لپاره لازم چمتووالی لري او د امریکا د بهرنوي چارو وزیر مایک پامپیو پرون په ریاض کې د سعودي عربستان له پاچا ولیعهد سره کتلي بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه د امریکا د بهرنوي چارو وزیر مایک پامپیو وایي چې متحده ایالات به د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو په اړه خپل دریس په نږدې راتلونکي کې روښانه کړي د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون لخوا د هیواد د ولسمشر په توګه د اشرف غنی له اعلانېدو وروسته اجرایه رئیس عبدالله عبدالله ځان قانوني ولسمشر وباله او ویل چې ډېر ضرب د بیلابیلو اړخونو په ګډون خپل حکومت جوړ کړي د امریکا د بهرنوي چارو وزیر پرون د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې د سرګندونو پر مهال ویل د افغانستان په اړه یوازې دا خبره کولی شي چې متحده ایالات د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو نتایج ډیر له نږدې څاري او په دې اړه بل لږ ځنډوسته یو بیان هم خپور کړي هغه پامپیو نه ویل چې دا بیان به څه وخت خپور شي ولسمشر اشرف غنی وایي چې افغان حکومت د سولې خبرو ته د یو فرصت په سترګه ګوري او د احتمالي خطرونو د مخنیوي لپاره لازم چمتووالی لري تماده چې د تاوتریخوالي د کمولو د یوې ونې لتیریدو وروسته د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه لاسلیک او ورپسې د افغانانو ترمنځ د سولې خبرې پیل شي ارګ په یو بیان کې چې پرونه وخت خبر شوې خغلی غنی تیر مخام د سولې د مشورتي لوی جرګې د کمیټو له مسولینو سره په کتنه کې ویل چې د سولې حیاتی پروسه هم فرصتونه او هم احتمالي خطرونه لري خو حکومت له فرصتونو د ښه استفادې او د خطرونو د مدیریت لپاره پوره چمتووالی لري دا ارګ خبر پانه د ولسمشر غنی په حواله او زیاته یی چې د سولې مرکزی پلاوی په بین الافغاني خبرو اترو کې باید موثریت او واحد دریز ولري او صلاحیتونه به هم د افغانستان دولت ټاکي په شمال کې د ایراد 209 شاین کلی وردوایی د فاریاب ولایت په قیصار ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې شپږ تنه وسلوال طالبان وژل شوي او درې نور ټپیان دي د شاین کلی وردو ویان محمد حنیف رضایی پرون ازادي رادیو ته ویل د عملیات د قیصار ولسوالۍ په صوفي کلا او نورالی سیمو کې شوي او په ترڅ کې د کلی له طالبانو تصفیه شوي
افغان امنیتي دفاعي ځواکونو د سیمې تلاشي کړي او نن شپه په هم په دې دوه کلیو کې پاتې شي او پاتې تورستان چې په دې کلیو کې ډیره وو لسیمایي تختیدلې دي
د شاهین کلی اردو ویان همدا راز یادونه وکړه چې د شاهین یو سلودیار لسپنوم د عملیات د پرون راي سپایل شول او لا هم دوام لري د خوست د تڼي ولسوالۍ اوسیدونکو د نشې موادو پر پلور او پیر او کارولو ناغه ولګوله قومي مشانه او ځوانانو پرون ویل کڅوک په دې ولسوالۍ کې له دې پریکړې سرغړونه وکړي نو 3000 افغانۍ ناغب ورکوي او ولس په هم قومي او کلیوالي اړیکې ورسره پرې کوي د تړنیو د ځوانانو د شورا په استازي توپ اجمل ایوبزی ازادي لړۍ ته ویل چې دا پریکړه د تړنیو څلور وړ قومونو کړي
څلور کومه تړنۍ دا پریکړه وکړه چې کڅوک مواد مخدر خرڅوي په تړنیو ولسوالۍ کې کوم به ورسی یو لک افغانۍ به جریمه ونه وخلی یغه نه بعد به دغه سړای په کوم کې په مړی په ژوندۍ باندې یغه سره به سیک سلام نوستوی لړنک
لا تړنۍ مخکې د خوست اسماعیل خیل او مندوزوی ولسوالۍ قومونو هم دروانی ونی په سر کې د تورته قومي تړون وکړ او ژمنه وکړه ک څوک مخدره مواد وکاروي او یا په فلور او پیر کې برخه واخلي نو قومه بشړل کیږي د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون پر ریاض کې د سعودي عربستان له پاچا ملک سلمان او ولیعهد سره په کتنه کې د سعودي د سیال ایران په اړه خبرې کړي پامپیو د شاهزاده سلطان هوایی اډې ته چې د ایران په وړاندې د مقابله د پراخو هڅو په ترڅ کې څو زر امریکایي پوځیان پکې دیره دي هم لاړ پامپیو له دې اډې څخه د لیدنې پر مهال ویل چې هلته دیره ځواکونه دفاعي خصوصیت لري او یوازې د ایران د احتمالي اقداماتو د مخنیوي لپاره هلته ځای پر ځای شوي پا پامپیو د ملک سلمان لزوی زواکمن ولیعت محمد بن سلمان او د بهرنیو چارو له وزیر فیصل بن فرحان سره هم وکتل. پامپیو ریاست له رستو مخکې ویل چې د بل سعودي چارواکو سره په سعودي عربستان کې د بشري حقوقو پر اړوند مسایلو او لاغړې په دې هواد کې د بندي امریکایي وګړو او د هغه امریکایانو په اړه خبري وکړي چې له سعودي عربستان څخه ممنوع الخروج اعلان شوی. دا روسی هوایی ځواک او ترکیز ځواکونو په مرسته د سوریې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو یاغیانو ترمن جګړو مسکو او دمشق د سوریې په کورنۍ جګړه کې نور هم خکیل کړي. د سوریې د بشري حقوقو څارونکو ډلې د ریپورت لمخې پرون د فبرورۍ په 16 نیټه د سوریې شل دولتي سرتیری د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمه کې ووژل شول. روسیا او ترکیه چارواکو تایید کړي چې د ادلب په شمال ویدیس کې په دې جګړه کې یو لس حکومت پلوي سرتیری، څوار لس د ترکیه پلوي وسلوال او دوه ترکی سرتیری وژل شوي. په روسیا کې د جګړې د اړخونو د پخلاینې مرکز په یو ریپورت کې ویلي چې په دې جګړو کې د روسیې د هوایي ځواک سو څلی رښتول الوتکې هم برخه درلوده او ترکیه چې د وسلوالو یاغیانو ملګری ده هم ځوابي حمله کړې دي. د ترکیه دفاع وزارت ادعا کړې چې د سوریې 50 دولتي سرتیری په دې حمله کې وژل شوی. او روس له دې چې په ایران کې د کرونا وایرس د موارد ریپورت ورکړل شو، عراق پرون له دې هیواد سره خپل پوله وتړل. عراق له دې مخکې ایران ته الوتنې هم بندې کړې وي. ایراني چارواکو پرون د فبرورۍ په 16 نیټه ریپورت ورکړ چې درې نور کسان هم په کوم خار کې په کرونا وایرس اخته شوي. په کوم کې له دې ورځ مخکې دوه کسان چې په کرونا وایرس اخته و مړه شول. دوستانو خبرونه ملازادې راډیو نه واوریدل. لکه مخکې مو چې یادونه وکړه، په دې خبرونه کې د خبرونې زیاته برخه د ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده. خو مخکې تر هغې چې ازادي راډیوي مجلې ته ورشو څو ریپورټونه راخلو، د خبرونې په پایل کې مو موبایل د افغانستان د ملي امنیت د شورا یوې سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړی ده چې دا امریکا او طالبانو ترمنز د یوې هوکړې تر لاسلیک مخکې چې دا تاوتریخوالی د کمولو کومه موده ټاکل شوې ده، ټاکل شوې چې د نن شپې له 12 بجو پیل شي. رحمت الله افغان په کابل کې زما همکار دی، موضوع یې تعقیب کړي او همدا اوس سره په تماس کې دی. افغان صاحب، خبرونې ته ستړی مشي، نور تفصیل له تاسو اورو.
مننه ان صاحب. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د طالبانو سره د تاوتریخوالي کموالی په نن شپه 12 بجې عملا پیل شي. د دغه شورا ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت د دې اونۍ لپاره بشپړ چمتووالی نیولی ده. ښاغلی فیصل ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان حکومت د سولې له پروسې څخه د اعظمي ګټه اخیستنې په هدف کامل آمادګي نیولې ده، تر څو دغه یوه اونۍ چې وسلوالو ډلو د خشونت د کمښت په نوم نومولې د دې بیوی اونۍ څخه اعظمي ګټه واخیستل شي. موږ له خپل درسه کامل آمادګي لرو او په دې هیله یو چې دا یوه اونۍ بلاخره دې بایستی چې موږ د دایمي اوربند خاوندان سو تر هغه وروسته افغانستان ته فائدہ رسولره.
ان صاحب، خغل فیصل هم دا شانول چې افغان امنیتي دفاعي ځواکونه پښه پر چمتووالی لري، تر څو پوري د خلکو امنیت خوندي کی، د لوی لارو امنیت خوندي کی، له طالبانو موره هغه کوم ډلې چې له افغان حکومت سره په جګړه کې ښکېل دي د هغه د جګړو مخه ونیسي، په ځید جګړه وکړي. خو دوی چې له طالبانو سره دغه تړون عملاً بیګش په 12 بجې پیلېږي. ان صاحب، د پتاس هر کې د چتور ځبلان د افغانستان د قلوردو قومندانانو او بهرنۍ ځواکونو پار کې ناست درلودل، تر څو پوري په داسې میکانیزم باندې کار وکړي چې د وی ونې په جریان کې د تاوتریخوالي مسله عملاً عملي شي. په دې اړه باندې ازادي راډیو هڅه وکړه چې له طالبانو سم اړیکېونی چې دوی دا خبره مني او دوی چمتو دي چې عملاً د شپې 12 بجو نه تاوتریخوالي مسله دوی عملي کړي. تر اوسه پورې طالبانو په دې اړه ازادي راډیو ته څه نه دی ویلي.
بلیانسه ډیر زیاته مننه کوم له تاسو څخه په دې موضوع په روانو خبرونو کې له تاسو نور جزئیات او معلومات چې را مخته کیږي هغه مخلو. دوستانو، رحمت الله افغان چې له کابل په ریپورت کې ویل د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند ورته ویلي چې د طالبانو سره د تاوتریخوالی د کمولو ټاکل شوی ونی لانن شپې 12 بجو پیل کی. خغلی فیصل ول چی افغان دولت لخپل لوري د دې تاوتریخوالی د کمولو د موډل لپاره ځنګړې چمتواله لري.
شنیدلی چې شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو ناوړئ. تیر شپه ولسمشر محمد اشرف غنی په ارک کې د دینی عالمانو چې خزیم پکې شامل وي له یوې ډلې سره وکتل او د سولې په مسله کې هغوی ورسره خپل سلام مشورې شریکې کړې. احمد تکل په دې اړه تفصیل لري.
یو سلو شپږ دیرش تنه دینی عالمانو چې دیرش میرمنې هم پکې وې په خپلو کې له دوو ورځنیو سلام مشورو وروسته پرون په ارک کې له ولسمشر اشرف غنی سره وکتل او د سولې په برخه کې خپلې سپارښتنې ورسره شریکې کړې. د عدلیه وزارت موین او د هیواد عالمانو د شورا غړي محمد قاسم حلیمی چې په دې غونډو کې حاضر وو تیر شپه له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې پر هغو سپارښتنو رڼا واچول چې د دینی عالمانو ولسمشر ته وړاندې کړې. د حلیمی په وینا دینی عالمانو له ولسمشر غنی څخه وغوښتل چې داسې سوله دې نه مني چې په هیواد کې د یوې بلې جګړې پیلامه وي. ښاغلی حلیمی د دینی عالمانو غوښتنې په لنډی سره یادې کړې. یو
مهم سپارښتنه دا و چې هیڅ کله موږ هغه سولې ته نه شو تللی چې هغه خدای نه خواسته د بل جنګ پیلامه وي. د مذاکراتي ټیم په ارتباط باندې سپارښتنه دا وه چې با تجربه مؤثر صادق کسان دې تعین شي. دریمه غوښتنه دا وه چې په صلح کې باید ګذشت وي او په بین الافغاني مذاکراتو کې کوشش وکړي چې یو بل ته زغم ولري او په حوصلهمندۍ باندې خبرې واوري. څلورمه نقطه به بیا هم زه د خوندو شامله کړم چې خوندو همدا ویل چې موږ اسلامي حقوق واړو. هر حقوق چې هغه موږ ته اسلام راکړي دي امید مو دا ده چې له هغوی نه محروم نه شو.
د حلیمی په وینا خزینه دینی عالمانو ولسمشر غنی ته وویل چې د طالبانو له راتلو څخه ویره نه لري او حجاب هم د افغانستان له مشروع ملي ارزښتونو څخه دی. د یادونې وړ ده چې طالبانو د خپلې واکمنۍ پر مهال پر ښځو د زده کړو او کار په برخو کې محدودیتونه وضع کړي وو، خو د دوی د واکمنۍ له نسکورېدو وروسته افغانستان په تیرو 18 کلونو کې د ښځو د حقونو په برخه کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. د ښاغلي حلیمی په وینا ولسمشر غنی په خپلو څرګندونو کې وویل چې له طالبانو سره د خبرو پلاوی به مختصر وي، خو د ښځینه او نارینه دینی عالمانو په ګډون ګڼ سلاکاران به ورسره وي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر سپای وای دینی عالمان چې د تیرو څو لسیزو په بدلونونو کې مهمه ونډه درلوده د سولې په هڅو کې هم خورا مهم رول لوبولای شي. پوهان سپای له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل چې خلک د دینی عالمانو خبرو ته غوږ نیسي.
مذهبي علما رول په درې منالي کې بیا په افغانستان کې چې تیر څلوي کلونه د کومونیزم په ضد مبارزه کړی، جهاد کړی دی او هغه کامیابۍ ته رسولی دی، او اوس دولت او جامعه د هغه چا سره لاس او ګریوان دي چې هغه د علماو شاګردان دي. چې د علماو خپلونه مني دوی به ناکام وي او هدف ته نشي رسېدلی.
ولسمشر اشرف غنی په وروستیو څو ورځو کې د هیواد له ملکی او پوځي چارواکو سره د سولې په اړه د سلام مشورو لړۍ پیل کړې او دا په داسې حال کې ده چې په پام کې د پنن سبا کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې له لاسلیک مخکې په افغانستان کې د تشدد د کمولو اونۍ پیل شي او په دې پسې د افغانانو ترمنځ بین الافغاني خبرې پیلېږي.
ولایت په ولایت
هر جمعه د یو ولایت چارواکي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي.
تاسو د سیکلنې
کونه دي پکتیکا کې هم ورته شکه مثبت ګرځي. دا خبرونه د افغانستان په وخت هر جمعه د ماسپخین له 2 تر 3 بجو
له ازادي رادیو سره.
دوستانو تاسو موږ غږ له ازادۍ رادیو ناوړی وړاندې په خبرونه کې د ازادۍ رادیوي مجله خبريږي. تر اوسه چې کوم خبرونه او رپورټونه خپاره شوي تفصيلي هر وخت زموږ په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې کتلی شي. اوس هم د ازادۍ رادیوي مجله
د هنر فرهنگ او ادب انزور
د
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاره. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د ازادي رادیو مجلې د یوې بلې غنې په اوریدو ستاسو هرکلای کوم. د مجلې په نننې غنې کې مو د یو شمیر نورو هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ په غزنی کې د سانګي وهلو یا نیزبازی په اړه یو ځانګړی راپور برابر کړی.
مسه مسدوسه وکاله د نیزبازی ورزښت کړی دی. شخصا د ما خپل باندې پلار مینه زبازی کوله، بابا مینه زبازی کوله، نیکه مینه زبازی کوله.
په هنر جاج کې د ډول او سورنی هنري او فرهنګي جاج خلو.
ډول اصل افریقایي دی او سورنا د دې حوزې مال دی. د یو کشور ثروت نه دی نه د ټول.
په فنکار برخه کې ل لیکوال او شاعر شفیق همدرد سره دغه په فن خبرې کوو.
کله کله چې په کابل کې زما وظیفه و دند و او چې بیا به کله کلی ته لاړم، بیا به یو غزل ولیکم، یو شعر به ولیکم، ځکه هغه آرام پزاده. هغه
په زرپانه کې به لنډ کیسه کله واوري.
کای په خپل وخرو په تاوان کې بروان یو. انجلی بوډا ته وکتل، مخ یې لنه نوته ګنزو ډاکو، سترګې یې چیخلې راایستې وې او په زنه پورې
او په ورېښمین خیال کې به د حمزه بابا د یوې خاطرې سربېره د هغه شاعري واوري.
د خواږه آشنا بد څه صفت بیان کوم، ګوړه چې د هرې ډډې اوڅا کې خوږوي.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
ارمان و ما چراغ لما ارمان یم چې زما، ارمان و ما چراغ لما ارمان یم چې زما، حمزه د ژوند تفسیر بدرتا زه یو نقطه کړم. تیرونه د اروخاد امیر حمزه شینواری د مړینې شپږویشتم تلین پوره شو. د پښتو ژبې دا غزل بول شاعر د خپل خارق العاده استعداد پر بنسټ د پښتو غزل دومره خوږ او روان کړ چې تر څو پښتو ژبه ژوندۍ وي د حمزه شاعري به هم لوستونکي لري. حمزه بابا د پښتو شاعرۍ په ځانګړي ډول غزل ستر او تلپاتې نوم دی. مینه، حسن، تصوف، پښتونولي، انسان دوستی، وطن پرستی او ښکلا پالنه هغه موضوعات دي چې حمزه بابا په پوره کمال شاعرانه کړی دي. د شعر ترڅنګ د هغه نثري آثار ژوند، انساني انا او پوها، غنچک او نور د انسان پیژندنې، فلسفي، اسلامي، تصوف او ټولنیز موضوعاتو په برخه کې د پام وړ دي. حمزه بابا په 1908 لمریز کال د خیبر په لواړګي کې زیږیدلی و او په 1994 میلادي کال ومړ. د حمزه شینواری نږدې 50 کتابونه چاپ شوي، ګڼ شمېر ډرامې او افسانې هم لیکلې دي. د راډیو مجلې نننې غڼه د اروخاد حمزه شینواری روح ته ډالۍ کوو او په پیل کې غزنی ته ځو. که څه هم جګړو او ناامنیو له امله ګڼ دودونه له منځه تللي، خو د غزنی په شلګر سیمه کې اوس هم سانګي یا نیزبازی کیږي. د دغه ځای اوسیدونکي وایي د اخترونو، نوي کال او دا ډول نورو ورځو ترڅنګ که په سیمه کې په کومه کورنۍ کې ماشوم وزیږي او یا هم د چا واده وي، نو دوی د سانګي وهلو میله جوړوي. دوی وایي هر کال د شپږو ولایتونو خوست، پکتیکا، پکتیا، میدان وردګ، غزنی او زابل ترمنځ د سانګي وهلو سیالي کیږي. له غزنی نه زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر د سانګي وهلو په اړه راپور لري.
دا د هغه ډول ژغدی چې په خوابه د سانګي وهلو په میدان کې د سانګي وهونکو او آسانو د مستولو او د نندارچانو د خوشحالولو لپاره وهل کېدو، خو اوس له ډولونو پرته سانګي وهل کېږي. په غزنی کې د سانګي یعنی زبازی لوبه اوس هم خورا په شوق سره ترسره کېږي. له لری لری سیمو یې خلک نندارې ته راځي او مینه ورسره لري. د سانګي تاریخي او کلتوري لوبه وهل په غزنی په ځانګړې توګه په شلګر سیمه کې پخوانۍ مخینه لري. د اندړو ولسوالۍ فتح محمد شلګروال وایي کورنۍ کورنۍ له تیرو دوو پیړیو له زیات عمر څخه سانګې وهي. ازادي راډیو ته یې ویل نامنیک په سانګو وهلو زیات اثر کړی دی، خو بیا هم د خلکو په خوشحالولو کې ګډون کوي او سانګې وهي. دی وایي د اخترونو نوي کال او دا ډول نورو ورځو تر څنګ په سیمه کې چې په کومه کورنۍ کې ماشوم وزېږي او یا هم د چا واده وي، نو دوی د سانګې وهلو میله جوړوي. شلګروال وایي هر کال د شپږو ولایتونو خوست، پکتیا، پکتیکا، میدان وردګ، غزنی او زابل د سانګې وهونکو ترمنځ د سانګې سیالۍ پر لار اچوي.
زه د خپل کور او پرځې که د بعضې مشیارانو د شلګر یا پرځې که د غزنی د ولایت دا یادښت لرمه چې مسه دوه سوه کاله یې د نیزه بازي ورزش کړی ده. شخصا د ما خپله باندې پلار مې نیزه بازي کوله، بابا مې نیزه بازي کوله، نیکه مې نیزه بازي کوله. نو لوغو راسې تقریبا چې زیات خلک مقصد په شلګر کې یا پرځې که په غزنی کې نیزه بازي ښه مینوال لري او ډېره ښه لوبه ده او ډېر خلک یې کوي.
شلګروال وایي د ډیورنډ تر کرشي پورې په بنو او تر هغه ور آخوا په پنجاب کې هم په سانګه وهنو کې ونډه اخیستې ده. دا چې د دغه سانګه وهونکو غوښتنه او له دوی سره په دولتي توګه باید څه وسي، نو شلګروال وایي دولت دې د سانګې لپاره هم هغه ډول زمینه برابره کړي لکه څنګه چې نورو لوبو ته برابره سوې ده.
باید موږ ته داسې موقع مساعده شي چې موږ خارج ته ولاړ شو، موږ دلته ښه ټیمان لرو، د ریس ټیمان لرو، د دسمال د اخیستو ټیمان لرو، د نیزه بازي ټیمان لرو. تقریبا په دغه شپږو اوو ولایتو کې یعنی داسې د نیزه بازي په حساب باندې داسې مسلک نشته چې هغه نشته پکې. نو موږ غواړو چې موږ سره کومک وسي او موږ ته دا لاره جوړه شي چې مقصد موږ خارج ته ولاړ شو لکه نور ورزشکاران چې دي.
هڅه مو وکړه چې د دوی دغه غوښتنه په غزني کې د المپیک لامریت سره شریکه کړو، خو بریالي نسوو. ظفر خان چې ډیری وخت سانګو په سیالیو کې ګډون کوي وایي سانګه وهل یو ښه ورزش او پخوانۍ لوبه ده. دی وایي کله چې پر اسپ پښه واړوي جذبه یې اخلي، سانګه د خلکو د خوشحالولو لپاره وهي.
سانګې وهل ډېره ښه لوبه ده، ډېر خلک یې خوښوي او کېږي هم. اوس هم غزني ولایت کې هر وخت یې په اطرافي خوار وخت هره جمعه باندې کوم بیا واده یې یا د چای زوی پیدا یي، هلته بیا خامخا خلک غواړي ورځي او بیا ډېر خلک ورته راځي، له لرې لرو جیانو ورته راځي. یعنی یقیني پاس باندې سړی په میدان کې راسي او اس باندې سپوري بیا ډېره زیاته جذبه لري او ډېره مینه لري، ډېر خوند کوي. ښه لوبه ده، ښه شی ده. اسخو نو ډېر خلک یې خوښوي. هم دلته غزني کې مو ډېرې لوبې کړي دي، په تېر کال هم دوبي کې دوه درې وارې رالو دلته میله هم کړې.
زرین فطرت هغه ځوان دی چې د کورنۍ غړی سانګې وهي او دی په خپله هم زیاته مینه ورسره لري. دی وایي د سانګې وهلو میلې ته ځان رسوي او دا د خلکو د خوشي لوبه ده، خو په دولتي کچه هیڅ کار نه دی ورته سوی.
تاثیر صاحب دا لوبه ډیره دلچسپه او ډیره یو سړی ځان ته ورکش کوي، ډیر له خوند او له تاثیره ډکه لوبه ده. زه خپله تقریبا ډیر له وړکتوبه چې مو په کور کې دا اسونه یي او ډیر وړکتوبه دا لوبه وینم او زیاته مینه ورسره لرم. او هر هغه څوک تاته خپله معلومه ده چې کوم څه ډیر وینو له سره زیاته مینه کیږي که نه. نو دا موږ له ډیره وړکتوب له دې سره مینه لرو او اس ساتو، له اس سره خپله مینه لرو، نو ډیر خوند راکوي.
دا غزنی شلګر سیمې ته څیرمه په پکتیکا ولایت کې هم د سانګې وهل زیات رواج لري. نو دا دغه ولایت اوسیدونکی عبدالباری نعیمی وایي سانګه وهل په دغه سیمه کې پخوانی دود لري او ډیری خلک ورته راټولیږي. دا په زړه پورې تاریخي او کلتوري لوبه ده.
کله چې د سانګې وهلو لوبه ترسره کیږي هلته دوه نفره ډول ډنګوي او هلته اس د دې ډول له ډنګانه ډیر خوند اخلي. په منډه کې دا د ده حالت ښکارېږي چې دی د ډول دغه غږ ته نورم مستیږي او دغه سنگ وهلو په محل باندې منډه خوندوره وي. او یو ډول هغه د سنگ اخیستلو په محل چې کله اس سنگ تلنډیزي دا ډول ورسره تیزیم، څومره چې ډول تیزیږي د غمره د اس منډه تیزیږي. یعنی اس هغه د ډول سره یو ډول تړاو غونډ لري.
تاسی به د ډول او سونی له نامه او غږ سره خامخا آشنا یې، یا به مو په ودونو کې اوریدلی وي او یا به مو په نورو خاصو مراسمو کې د ډول او سونی له خواږه غږه خوند اخیستی وي. په افغاني ټولنه کې ډول او سونی څه ارزښت لري او تاریخ یې تر کومه رسي؟ دا او دې ته ورته پوښتنې به په نننی هنر جاج کې زموږ همکاره فرشته مرسل په یوه تفصیلي راپور کې ځواب کړي.
هنر جاج.
درنو دوستانو، د ډول او سورنی وهل یا غږول ډیر پخوا راهیسې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې دود دی. اکثره کسان د خپل خوخه په مراسمو کې لکه واده، کوژده، تخجمی او داسې نورو کې هغه کسان راغوړي چې ډول او سرنۍ وهي، اتن ورته کوي او د کوژدې دسمال او یا هم ناوې په ډول او سرنۍ سره د بخت کورته بدرګه کوي. ډول ډیری وخت په ملي مراسمو کې هم وهل کیږي. د استقلال پر ورځ، د اشار پر وخت، د پسرلي پر مهال چې نوي نیالګي کینول کیږي، د ډول وهلو په وسیله خلک راغوښتل کیږي چې یو ملي کارت لاس سره ورکړي. ډول د شیشم له لرګي څخه داسې جوړیږي چې 2.5 سانتي متره اوږدوالی وي او دواړه خواوې د وزې هم د غوی په پوستکي پوښل شوي وي. بیا په ځانګړو لرګیو چې د ډول وهلو لپاره جوړ شوي وي وهل کیږي. سرنای بیا د موسیقي هغه بادي آله ده چې هغه هم د شیشم له لرګي څخه رغیږي. د خولې برخه یې بیا له نای څخه جوړوي. دا چې ډول او سرنای په پایل کې په کوم ملک کې پیدا شول، د ملیوتن موسیقي پو انجینر صدیق قیام څخه پوښتلی دي.
ډول اصلا د افریقا نه راغلی دی، هند ته. په هند کې دا تحول کلی. او سرنا هم د یو کشور مال نه دی، دا د حوزې پورې اړه لري. مثلا هندوستان، اوسنی پاکستان دې ته شریک دی. مثلا تاسو وګورئ رباب اصلي زمونږ عالی موسیقي ده، مګر په هندوستان کې رباب نه سر جوړ کړی. ډول اصل افریقایی دی او سرنا د دې حوزې مال دی، د یو کشور ثروت نه دی، د ټول د ګاونډي همسایګان اله لري. معمولا ډول سرنا د جنوبي خوا او مشرقي ډېر رواج دی.
د ښاغلي قیام په خبره ډول او سرنا له ملي او سیمه ییزو سندرو، اتان، لرګیو، تورې او بیل سره په ځانګړي ملي ګډه کې وهل کیږي. لبل لوري بیا د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ د موسیقۍ د ریاست رئیس محمد احسان عرفان وایي چې ډول او سرنای د آریانو له وخت څخه د خوښیو په مراسمو، اشار او جګړو ته د چمتووالي پر مهال وهل کیده. نوموړي ویل چې د ډول او سرنی غږ له ډېر لرې څخه اورېدل کیږي او خلکو ته په زړه پورې هم دی. هغه د ډول او سرنی پاک له خپله د ځوانۍ کیسه راته کوي.
نهم یا اتم صنف کې وم. دا الکان ویل چې مونږ غوته سره ډول سرنای سپتاو 2 بجې و دمې سات کړل او کوسي کې پوچات غږ مې چالان دي ټول د مېرمنې د مونږ ته وختل وکټل چې شي نشته. یعنی ډېر د جلب جذب وسیله ده. مونږ اسنه شو ویل چې دا زمونږ دی په خو دا قلم را وسیو ټول دا وګول، مګر زمونږ او تاسو په فرهنګ او کلتور کې په جنگونو کې په حشرونو کې د ډول نه استفاده کړی دی. اما سرنا هم همداسې د موسیقي آله ده چې د ډول سره چې یو ځای کیږي بیا د خلک ډېر توجه جلبوي.
له ډول او سرنی سره یو شمېر خلک لنډۍ هم وایي. په دې وروستیو کې لیدل کیږي چې ځینې کسان د واده پر مهال له نورې موسیقۍ سره ډول او سرنۍ هم غږوي. د کابل اوسیدونکي ناجیه وایي چې د دې په ټولو سازونو کې ډول او سرنۍ ډېر خوښ دی، نو ځکه هیله لري چې د زامنو په ودونو کې د ډول او سرنۍ غږوي.
ټول ځوانان یو ځای کیږي او ساز آواز کوي. دا اوس خو تلونه دی نه، ډول او سرنۍ یا باجه خانه سره داسې یو رقم دا وخت می ډېر خوښي.
او سرنۍ د افغانستان له پخوانی او سازونو څخه ګڼل کیږي، نو ځکه اکثره کسان ډیر خوښوي. دا چې عام خلک په حق له څوي له سوتنو څخه مو پوښتلی دي.
نو مې اجد ګل پلی چرخی دا ډول سرنۍ دا ملي اتنونه ورته کېد دوه خوښيږي. اتن ورته کو څنګه نه کو اتن ورته ونو کو دی بل اتن شیر ته خوند راکې خپل ورته وانو.
اجلال ګل د کابل ولایت پلی چرخی اوسیدونکی یار ما خو بالکل ورسره خوښه نسته او نه مې خوښېږي بیخي. د چا چې خوښېږي هغه اتڼه م ورته کوي. هر څه کوي چې زه یې څه غږ واورم هغه واده ته م نه ورسم. دا د هر چا خپل ذهن دی، نو په چا ښه لګېږي په چا ښه ونه لګېږي.
نوم مې محمد طالب م ډول سره مم راوس دی په اتڼه و بدلې م سره ویلې. یو د پراستا وړي دوه د پی چپیا وړي داسې وخت راغله چې په وسرک باندې واده روان ده. ډول سره موږ وړي زموږ ته ایثار کړه چې سار کړل موږ ورغلي اتړ مړ تکړه په ستړي شي په ورته ځي حرکت وکړي.
ډول وی خو په نری او لبل لوري په یو څه پلان لرګي داسې وهل کیږي چې ډول وهون کې ډول په غاړه کې چوي بیا یې وهي. سورنه هم له ډول سره یو ځای وهل کیږي. ل شپګو سخه نیولې تر شلو یا هم زیات کسان د اتن میدان تر ازي ډول او سورنی ته چپا او راسته اوړي. موږ د کابل خیرخانه ته ورغلو.
هلته خوا په خوا دولس هغه دوکانونه و چې د ډول او سورنی وهونکي پکې ناست و. زموږ همکارې فرشتې مرسل له پیژندل شوي سورنی وهونکي نیک محمد خان سره د ډول او سورنی په جوړښت او د وهلو په طریقې خبرې کړې دي. ورته غوږ شئ.
کله کیږي چې تاسو ډول او سورنۍ غږوي؟
زما پلار هم داسې کار و زموږ.
یعنی له پلار نیکه له وخت نه تاسو د ډول او سورنۍ وهئ؟
اوه،
څو کاله کیږي؟
زما خو یو څلوېښت کاله کیږي.
څو رقمه ډول وهل دې زده دي؟
داسې شی کې راوځ هم ټول هم وخورم.
هر رقم؟
هو، هر رقم.
او سورنۍ بیا څنګه ده؟
سورنۍ هم همدغه رقم ده.
په سورنۍ کې معمولا کومې بدلې زمزمه کوي؟
فارسی، پښتو، اردو، هر رقم شي زمزمه کولی شم.
چې څوک فرمایش درکړي نو ته به ما ورته وایې. مخکې له دې نه چې ډول راته وغږیئ، اول به په سورنۍ کې یوه داسې سندره راته زمزمه کړي چې هغه د تا ډېرې خوښېږي او علاقمندان هم زیات لري. ښه، تر وخته ده سورنۍ؟ نو اوس به کومه سندره راته زمزمه کړي؟
یو سب پښتو سندره. صحیح ده،
بېخي صحیح ده. مننه، سورنۍ خو ډیر زیات ښه و. اوس څنګه دا ډول سره به یو ځای څه رقم واور کولای شي چې ډول سره دا واورم؟ څنګه
دا همداسې ده، ډول سورنۍ ده.
زما هم دا
وایم صحیح ده. بیګي بده
دا اوس څه کې ده؟ ډول سورکۍ؟
اوه، دغه سورکیږي.
دا ډول چیرته جوړیږي؟
ډول په خاني وخت کې لامر کې جوړیږي. اوه، اوس کابل هم کابل شي کې جوړیږي، مګر خو د دې لرګي کې ده په خبر کې ده.
خپل هم ډول جوړولی سي؟
اوه،
تر اوسه دې جوړ کړي؟
اوه.
څه رقم چی شنه؟
هغه زموږ په سکونه کې ده نه، ما خپله جوړ کوو. شوی
او دا ډول چا جوړ کړی؟
همدا زما دیوار مرګلی.
راځه چې اوس به دغه ډول له سورنۍ سره یو ځای واوسو. سمه ده،
بالکل.
که د دې سورنۍ په جوړښت خبرې راته وکړي چې دا له چی شنه جوړیږي، څوک یې جوړوي؟ افغانستان کې دی، خارج را دي څه رقم؟
دا د لرګي نه جوړیږي. اوس د لرګي نه جوړیږي، یو پرده شاته لري، هغه شپږ پردې نه مخکې لري نه. بس
دا د چی لرګي نه جوړیږي؟
دا د توت کېږي، دا غشګ کېږي، دا هر رقم لرګي بس کله کله همغه لرګي نه جوړیږي.
چیرته جوړیږي؟ دا
هغه افغانستان کې جوړیږي، هغه لاور پاکستان کې جوړیږي، هند جوړیږي. لرګي شیشم وای، شیشم.
ډیر کلونه کېږي ستاسو دا مسلک هم د ډول سورنۍ ده. څومره بدلون پکې راغلی، څومره تغییر له پخوا راغلی؟
سابق چې وو په خانی وخت نه مونږ داسې رقم ډول جوړوو، اوس یو رقم چنګکی وایي، داسې چنګکی خلک جوړوي.
ښه، او سورنۍ څنګه؟
سورنۍ هم داسې و،
یو
رقم ده.
او پخوانی ډول ښه و که دا اوسنۍ؟
نه، پخوانی ډول ښه و.
دا څومره خلک خوښېږي او تاسو بیایي؟
پښتانه خلک ډېر خوښېږي.
ښه،
او دا دا تن کوي چې فرض مثال په هغه نورو شیانو کې دي، تابله او رباب داسې شیونه چې دي، اتن ښه نه کېږي.
د دې ښه اتن
کېږي؟ او د دې نه ښه اتن
او بل غږ ډیر طبیعي غږ ده. کله چې موږ دلته مرکه کوله، نو یو ورور چې اصل کې بازار کې سودا خرڅوي راغی، د ډول غږ البته ښه پې لګېدلی. که څنګه دنه خپله پوښتنه وکړو، نوم دې راته وایه کاکا؟
نوم یې اول خان.
که داسې راته ووایه چې تاسې دلته د ډول سورنۍ غږ ته راغلی، که کوم بل څه کار و؟
نه، اصلي خو بل کار مې وخو، د ډول شروع شو، د ډول شوقي وم. دې کې لس نفره یا پنځلس شل نفره چې اتڼ واچوي که نه، د دې ټول کار لکه پهلوانۍ داسې ده، چا چې کار کړی نه هغه نشي کولی.
داسې راته ووایه چې دغه ډول ته ډېر ښه اتڼ کولی شي که دا نورې موسیقي ته؟
د ډول شوقیانې،
د ډول شوقي چې هلته ډول وایي که نه، دې ته هم ته اتڼ کولی شي؟
زما نه اوږې ورته خوځېدلې چې داسې چې زه یو اتڼ سړی واچوي، بیا یو ځان ته یوازې مزه نه کوي. داسې لس نفره، پنځلس نفره، شل نفره چې
اوس که تاسو نه غوښتنه وکړو چې داسې کم د اتڼ ډول وهئ سورنۍ سره کېدلی سي؟ مننه ازونده اوسی، خدای ډیر عمر درکی.
خیر اوسی.
لیکوال او ژورنالیست شفیق همدرد یو له هغو شاعرانو دی چې کلونه په خوای شاعری کوله. هغه وایي چې ژورنالیزم او خبریالۍ ترې شاعری پاتې کړې. نوموړی زیاتوي چې په نږدې وخت کې به د طنزیه لنډې کیسو یوه ټولګه هم چاپ کړي. په فنکار برخه کې له نوموړي سره د هغه په ژوند او کارونو خبرې کوو.
فنکار
همدار صاحب، زمونږ یو شمیر اوریدونکو یا زمونږ دوستان ملګری هغوی چې تاسو پیژنئ، نو همدار صاحب د یو ژورنالیست په حیث پیژنئ، د یو سیاسي چارو د شنونکي په حیث پیژنئ، او د یو داسې شخص په توګه پیژنئ چې د هیواد سیمې او نړۍ حالات څېړي. مګر همدار صاحب د یو شاعر په توګه ډیر کم خلک پیژنئ. دا راته وایي چې شعر شاعري دا د کله شروع کړه؟
ډیره مننه. شعر و شاعری د خونځي پر مهال باندې تقریبا د نن یو شل کال نونس کال وړاندې چې زه خونځي کې وم، د نهم او د لسم او لسم ټولګي زده کوونکی وم، نو هغه مهال ما شعر وایم. او تریغې وروسته چې بیا د دولسم نه فارغ شولم، بیا لکه تاسو چې ویل دغه د ژورنالیزم برخې ته راغلم، یو رشته مې خپله کړله، یو ژورنالیست شولم یو راډیو کې. تریغې وروسته کارونه څه زیات شول، د خپلې سیمې نه چې یو طبیعي حالت یې درلود د هغې نه لرې شولم، نو بیا د شعر نه مې یو څه فاصله ونیوله. یعنی هغه لیوال صاحب وایي چې راډیو لکه ژرنده داسې ده، نو سړی هغه دی هغه نه وباسي. نو تقریبا د شاعري ډیره پخوانۍ ده، او زما د منطقي خلک، زما د سیمې خلک کوم وخت چې ما شاعري کوله هغه د دې سره بلد و. موږ هلته په کال کې مشاعري درلودلې په خپله سیمه کې، نو ډېر ښه وختونه و. د نن شل کاله وړاندې و، تقریبا بیا ولس اتلس کاله وړاندې دغه نوی نظام چې راغلی و، یا د هغې نه وړاندې د طالبانو نظام چې و، په هغې وخت کې موږ شاعري کوله. څه سخته وه، لیکن د هغه مهال و. تر هغې وروسته بیا تقریبا دغه یو دوه بیت ما په دې وروستیو کې ناکامراته ولیکل چې هغه په ننګرهار کې په ډېر بد حالت کې وژل شو. یعنی تقریبا ما د شعر سره ته یو 15 کاله کېږي چې واټن رامنځته شو. 15
کاله وروسته دې دوه بیتونه فقط
دوه بیتونه ولیکل.
لامل یوازې ژورنالیزم و کنه هغه درد یا هغه څه چې ستا په زړه کې و هغه ورک شو؟
څو مسایل دي. یو دا و چې مصروف شولم، ژورنالیزم سره ډیر مصروف وي، ذهن مصروف وي. دوه مسله دا ده چې د طبیعي حالت نه، د کلی نه، د باغونو نه، د شنو ځایونو نه، د کروندو نه، د هغه روان سن نه چې زموږ په منطقه کې بهېده، دغه نظر لري شولم. خار ته راغلم، ګڼه ګوڼه و، موټر، بیروبار، ورزنه ژوند په سخت حالت کې، دغه ټول مسایل و. لیکن کله کله چې زه په کابل کې هم، زما وظیفه و، دنده وه، چې بیا به زه کله کلي ته لاړلم، بیا به مې یو غزل ولیکه، یو شعر به مې ولیکه، ځکه هغه آرامه فضا ده، هغه طبیعي حالت دی سړی ته. یعنی سړی دا واداره کیږي دې ته چې باید یو څه شی ولیکي. نو دا یو د ښار ماحول و، یو څه مصروفیت و، او ځینې نور مسایل هم و.
او همدار صاحب، که څوک غواړي چې تاسو د شعر له زاویې وپیژني، نو طبیعي ده چې شعر خو بېلابېلې خواوې لري، هم فکري او هم جوړښتي. په فکري لحاظ ستاسو پیژندګلو د شعر له خوا څه ډول ده؟ څه دې پکې راخستي؟
لکه تاسو هم چې مخکې وویلې، ما شعر هغه وخت شروع کړ چې زموږ په ځای کې یا په مجموع کې په ټول افغانستان کې د طالبان حاکم. هغه یو داسې وخت و چې هغه وخت کې موږ تر ډېره داسې غزل او عشقي شعرونه دا شیان نه شوای لیکلی، او ما به چې کوم شعر لیکه نو هغه به په ښوونځي کې ما وایه، او په مشاعرو کې به چې موږ ته به لوی خلک ناست و، مولوی صاحبان و دا خلک، نو بیا خو هلته د شونډې او د زلفو خبره نه کېدل. نو ډېر حده پورې ما کوښښ کاوه چې یو څه حماسي شعرونه ولیکم. یعنی هغه فکر چې دی تر ډېره پورې حماسي و، او هغه سیاسي که ورته ووایم، نو زما د شعر ډېره برخه چې ده هغه حماسي او تر یو حد پورې مې تنظیم شروع نم لیکلی دي. نو دې ته ورته زه فکر کوم چې زما په فکر باندې کوم شی چې ډېر زیات غالب وو یا د کوم ادرس او د کوم فکر نه چې ما شاعري کړې ده فکر کوم هغه حماسي برخه وه.
ښه زمونږ اورېدونکي به هم په تمه وي د طالبانو د وخت یو شعر دی باید واورو. له هغه وروسته بیا ښه د نوي حکومت د 2000 کال نه وروسته هم د شاعري کړې بیا به هغه اخره کې اورو، خو د طالبانو د وخت یوه بېلګه
خاط سر یعنی غزل گی که خدا یو شیر دی د طالبان پر محل د واکمن پر محل چمالی کلو د غم سر لیغه وخت یم افغانستان آرام نه وو پسرلی بچی راتل په هیواد کې جنگ په مختلفو برخو کې. نو ما پسرلی ته یو شیر لیکلی وو د غم پسرلی دا د غمونو کړاوونو د هجران پسرلی راغلی بیا مې په وطن عجب بیمان پسرلی زه په خوند او په زینت هیڅ کله پوه نه شوم لما شوم توبه تر ځواني تیر شو پریشان پسرلی ګلونه شنکا لروبر کا وطنونه خکلی خوند هیڅ نه وی داسې تیر لکه خزان پسرلی بیا راتلو ته هوسیږي ماشومان د جهان په دې وطن کې د هر شوی د هر ځوان پسرلی چې کله راشي نوی نوی بغمونه راوړي او کله براشي خبي غم په افغان پسرلی نور ملکو کې ان مانځي په مراسمو خاصو موږ ان مانځو د وینو ډنډ کې آن په آن په سرلی او همدرد بس کړه وی منظور به الله ته دغه همدرد بس کړه وی منظور به الله ته دغه سر کړه گریوان ته ل عمل نه دی روخان په سرلی دغه دغه د اول د خونځي د وخت تقریبا ز دغه وخت کې په نهم ټولګي کې وم. نو دغه وخت شیرونه دی ډیر زیات قوی و فکری
خوندور و بیخی خوندور همدر سب خدا خود در شاعره برخه شوه چه نظم دیلی کلی ده شیر دیلی کلی ده نصر پده کم دی کار کرده کنه؟
بلکل ما طریقه و روست از ما یو کتابم چاپ شوه ده خبریال خاطری پیغه که خبریال پا افغانستان غنده و چاپیریال کی ندی رستون زو سر مخوی. نو یو خو هغه دغه وی چې خبریال خلکو ته رپورت ورکوي گزارش ورکوي خبر ورته وایي یو د خبر تر شا ځینې مسائل دي. نو زه تقریبا څلور کاله ژورنالیست وم دغه څلور کالونو پر مهال باندې زه د ډیرو پیښو سره مخ شوی وم یعنی د پردې تر شا د خبر په چمتو کولو کې د رپورت په چمتو کولو کې چې ما سره څه پیښ شوی وو بیا مې هغه راواخیستل د خاطرو په بڼه باندې مې د یو کتاب په بڼه باندې مې هغه چاپ کړل د خبریالې خاطرې. هغه کتاب تقریبا د نن یو نه کال وړاندې چاپ شوی دی او ژورنالیستانو او د ژورنالیزم د برخې محصلینو ډیر زیات خوښ کړی وو ځکه خاطرې وې په لومړي ځل یو خبریال د خپل ژوند خاطرې لیکي. دا خاطرې مې ولیکلې مهمې خاطرې وې د کرزي صاحب نه رانیولې بیا تر پدرام پورې تر محقق او ډاکټر عبدالله دا ټولو پورې په کتاب کې ثبت وې. نو هغه مې په تنظیم انداز باندې خاطرې راخستې وې ولیکلې مې.
او نور زه خبر شوم چې لنډ کیسې مې لیکلې دي.
او لنډ کیسې مې هم لیکلې دي هغه هم تقریبا تنظیم غلری بڼه چې دا تنزیه ده او دیغې نوم تر اوسه مې چاپ کړی نه دی دا مې چاپ کړی نه دی زما دغه شیری ټولګم نه ده چاپ د ځینو مسایلو له امله مې پریښي دي مال چاپ یې نه کړم. نو دیغې کتاب نوم هم چې دی هغه د مسنجر انډیوال انډ تقریبا ټول مکمل پوره دی په هغې کې تقریبا دیرش لنډې کیسې دي تنزیه نو هغه هم چاپ ته ماده دی خو تر اوسه مې چاپ کړی نه دی.
مننه همدر صاحب د فنکار د برخې وروستۍ شیبې دي. نو ستاسې یو غزل او هغه هم دا چې تر ټولو وروستۍ وي چې دغه د تحولاتو په وخت کې دي لیکلی وي.
ښه دغه یو غزل ده یو څو کاله وړاندې مې لیکلې ده. څومره خوږ شوې څومره ګران شوې جانانه
څومره خوږ شوې
څومره ګران شوې جانانه څومره درد څومره درمان شوې جانانه همدا تا خو د غژون کرا ته کولای همدا تا خو د غژون کرا ته کولای همدا ته می ټول جهان شوې ای جانانه. نور دې زړه زما د زړه په زړه کې اوسي
نور دې زړه
زما د زړه په زړه کې اوسي، نور دې زړه زما د زړه په زړه کې اوسي، نور می سا کې را روان شوې. اے
جان،
اے جانانا، هسې ژوند دې، هسې منډې، هسې هڅې،
هسې ژوند دې،
هسې ژوند دې، هسې منډې، هسې هڅې، هسې ترا ته جانان شوې. اے
جان،
اے جانانا، ګوره پوخ یم که خام یم همدایم،
ګوره پوخ یم که خام یم همدایم،
ګوره پوخ یم که خام یم همدایم، ګوره ترا سره ځوان شوې. اے
جان،
اے جان،
واه واه، ډیر خوندور هم درس، ډیر مننه،
ډیر مننه، کور مو ودان.
تاسیل ازادي رادیو نه رادیوي مجله اوري، اوس د زرپانی واره رسیدلې، او د زرپانی په نننې پانه کې د ژوندانه یو بل پانه راړو. دغه پانه کیسه وګمج بارخیل کوي، د کیسې نوم کیلا ده.
زرپانه کیلا. وکلن انجلی کیلو ته وکتل، لخوند ډکی ورته کارا شوی، خپل نکته یې سترګې ورواړولې. هغه د کراچۍ په یو څنډه ناست وو، پخې یې زړې تلې وې، او خپلو پلاستیکي شکېدلو چوټو ته یې کتل. انجلۍ ورو ایبې کیلې ته لاس ور وغځاوه، خو په خیرونو ګوتو یې یوه نرۍ لکته ولګېده او په بیړه یې لاس ور ټول کړ. بوډا چغه کړه، ما انجلۍ مخ واړاوه، ګڼې ګڼې ته یې وکتل. خلک یوې او بلې خوا ته روان وو. یوه ماشوم آیس کریم ته ژبه را ایستې وه او په خوند یې څاټه. بیا یې تر څنګ یوې بلې کراچۍ ته وکتل، له کیلو ډکه وه، او د یوې غټې کیلې په یوه تور ځای یوه بمبره ښکارېدله. نجلۍ له ځانه سره وویل، کاشکې چې بمبره وای. دا وخت یې د خپل نیکه غږ واورېد، ګوره بچو، دا کیلې د خرڅلاو دي، که یې په خپله وخورو په تاوان کې به روان یو. انجلی بوډا ته وکتل، مخ یې له ننوتو ګونځو ډک وو، سترګې یې چیخړې را ایستې وې، او په زنه پورې یې څو تاره سپین ویښته زړېدل. انجلی په خوابدي غږ وویل، وږی یم. بوډا یو سوړ اسویلی وویست، خوله یې خبرو ته جوړوله چې تر څنګ یو کړنګ شو. د تلی یوه پله لنډه راتاو شوه، څو ځله په خپل ځان را وګرځېده، او د سړک څنډې ته په یوه خوسا ډنډ کې ړنګه شوه. بوډا په بیړه خپلې پښې په ځمکه ولګولې، په ټول قوت یې کراچۍ ټېله کړ، څنګ ته شو او پیاده راو ته نږدې کراچۍ وتروله. انجلۍ هم په لاس کې نیولې څپلۍ بیرته په پښو کړې، یوه ترافیک ته یې اشاره وکړه. نیکه ته یې وکتل او په ستړي غږ یې وویل، د ولې خلکو پسې لخته راخیستې ده؟ د بوډا خړې شونډې وخوځېدې، ځکه چې کراچیو د موټرو لاره بنده کړې ده، نو خلک وهي. هغه هلک وینې ژاړي، تلی په اوبو کې پرته ده. بوډا غلی شو. انجلۍ کیلو ته وکتل، په کوچنیو او مړاوو کیلو کې تر ټولو غټه کیله په نښه کړه. نیکه ته یې وکتل او په خواره خوله یې وویل، یوه کیله راواخلم؟ بوډا غلی و، انجلۍ څه ونه ویل. خو شیبه وروسته یې د نیکه پوست غږ واورېد، قول ده که مې دوه درجه نه خرڅې کړې یوه یې ستا ده. انجلۍ کیڼ لور ته وکتل، نورو میوه پلورونکو چیغې وهلې، او په لوړ غږ یې روان خلک د میوو اخیستو ته وربلل. انجلۍ خپل نیکه ته وکتل او ورو یې وویل، ته ولې چیغې نه وهې؟ بوډا چیغه کړه، کیلې واخلئ، کیلې ارزانه شوي، درجن په څلوېښت افغانۍ. دا وخت ټوخي واخیست او غلی شو. انجلۍ وپوښتل، څلوېښت افغانۍ ډېرې روپۍ دي؟ بوډا هغې ته وکتل، هو بچو، د پنځو ډوډیو بیه ده، نو دا کیلې به په دومره ډېرو روپو خرڅې شي؟ بوډا یوه مسکا وکړه، یوې او بلې خوا ته یې وکتل، په ټیټ غږ یې وویل، اصلي به یې دېرش افغانۍ ده، که درجن پنځه ویشت راته جوړې کړي بیا هم په ګټه کیو، خو ګوره بچو، دا تجارت دی، بیه به ورو ورو راټیټوم. دا وخت یو تنکی ځوان د کراچۍ تر څنګ ودرېد، د نجلۍ سترګې وځلېدې. ځوان د کیلو بیه وپوښتله، بوډا په بیړه وویل، څلوېښت افغانۍ. ځوان روان شو، بوډا پسې ناره کړه، پنځه دېرش، راشه دېرش. خو ځوان یوې بلې کراچۍ ته ودرېد، او شیبه وروسته یې پلاستیکي کڅوړه له کیلو ډکه کړه. د نجلۍ په تندي کې یوه نرۍ ګونځه پیدا شوه، د کیلو پلورونکي ته یې په کرکه وکتل. هغه پیسې شمیرلې او تنده ی ورینه کاریده. انجلی یو غک وابرید. در جن پتسو مخ که ترده چی بودا خل خبرو تا جور دکلی انجلی پا بیرا پا بیل پینزه ویشت. بودا هغی تا وکتل پسترگو که یو غسخ کاریده لی خوب خلی چرانه وڑل. سڑی دیوی پلاستیکی کچوڑی غختنه وکڑا. بودا دو خواست بجبه و بیل لویه کواڑا. چی دو در جن پا کی زایشی دنجلی استرکی وزلی دی. پا بیرا یه کیلو تا وکتل. مخ که پنخکڑی کیلی ور باخسته. بودا چو ونه ویل. سڑی دو کیلو پا شمیرلو بخت وچی ایوا پا عمر پا خزه تر زنگو داریده. حقی پا غصه و بیل. چه کوی؟ دا هم کیلی دی؟ میلمانو تم شرمایی که چنگه. سڑی کیلی پا خپل زای کی خودی او لخزی سر یو زای روان شو. بودا انجلی تا وکتل. ده غی خوله ڈاکوا. سترگیه نرا پیدی او پا بیره خپل نکتا وکتل. بودا یو شیب غلی و. بیا ی شوندی یوی خوگی موسکا سره ویڑی کری او پی مینه دنجلی پا خرو او خیرونو ویختو لاس دیر کرد.
دا چې تیرونه د امیر حمزه شینواری شپږم تلینو د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د پښتو ژبې د مشهور سندرغاړي ممتاز ولی یو لنډ خاطره او ورپسې د حمزه شینواری د شعر ډکلم اورو. ورېښمین
خیال
ولی صاحب د حمزه بابا په اړه راتوي. د سویل کې چې د حمزه بابا سره تا په ډیر ماشومتوب کې لیدلی وو، ته ډیر کوچنی وې، حمزه بابا دې کتلی و، دغه رویه تا سره څه ډول وه؟
بابا خو یو ډیر مهربان او ډیر لوی انسان و، پروردګار هغه ته ډیر لوی سوچ او لوی فکر ورکړی و. همداسې هغې سره لوی محبت هم و، مینه هم پکې ډیره زیاته و، محبت هم ډیر زیات و. پوه دانا انسان و، دغه به په سالانه عرس کېده او هغې کې به مختلف سندرغاړي، شاعران، ادیبان په شمول د خیبر او ساحل او ساحر او ساحل او داسې ډېر هزار سلحه او شاعران به هغوی به راتلل په دغه بیروسکو کې او ځای کې هغې کې به دا محفل سما جوړېدله.
په خپله باندې کله چې بابا ژوندی و او تاسې موسیقي کوله، هنر کې کار کوو، داسې کله شوي چې تا د هغه شعر ویلی دی او هغه هملته ناست وي؟
بابا ته خو ما لایف یو سندره ویلې دی بابا، چې زه وړوکی یم بابا زما پلار یو سندره ریکارډ کړی و په ټلویزیون د پاکستان پی ټی وی باندې، چې د نظر سره د مل نشو او څه خوش قسمت هم چې غل نشو.
تم بیا مده ویله
دا بیا بابا ته مونږ تلیو چې بابا سره ملاقات او خبرې په څه شعر بابا پښتنې ته کولې زما پلار هغه ځای کې بیا هغې ته ویل شعر بابا ممتاز ستاسې کلام وي تاسې د دنه واورې هغه ما بیا داسې ورته ویل چې د نظر سره د مل نشوم سو خوش قسمت اوم چه غل نشوم چه د نظر سره د مل نشوم حمزه زوانی زای ما غزل خوړه حمزه زوانی زما غزل خوړه حمزه زوانی زای ما غزل خوڑا خامی می دواش غزل نشما خامی می دواش غزل نشما سو خوش قسمت اوم چه غل نشما چه د نظر سره د مل نشما
دا مال بابا ته بابا تاسو سره
ډیر زیات خوشاله شو زی نږدې کړم او څه پک کړم او جب نه و نه به لزګون را ترويست د لسلو غیر اتل چې ممتاز په دی به آیس کریم اکثر ته چې بابا هر وخت بابا سره بزګه کړم بابا ماته لزګون راکاو دغه به بیا ماته چې ممتاز په دی آیس کریم دا آیس به بیل ویل او کریم به بیل کنه زوار یو زین هغه ونه ویل بیل بیل بیل
زه یو بل پختنه کوم د ژوند د اخره دوره هغه وخت کی تاسو لیدل چې د ډیر ناروغ کور پروت
هغه ته یو قسم ته تکلیف شو هغه ته یو راستن بیگ لګیدل دی طرف ته
د دې کلونه تیر شول تقریبا د بابا لمرګ سره لروشت کلونه تیر شول او اوس د ستا عمر په هغه اندازه دی چې د ځواني لمرحله راپورته شوه دی د بابا ډیر شیرونه بدی ویلی ډیر غزلونه بدی ویلی بابا بدی ډیر لوستي ډیر مطالعه کړی بدی کمی وی تا ډیر خوندور دی
دلته هم درته بابا یو شعر وایم بیا ورته داسې
په ترنم کې کوي
د خواږه آشنا بد څه صفت بیان کم ګوړه چې د هرې ډډې اوڅا کې خوږوي بابا به زه تاته کوم صفت وایم
ډېره مننه
کوم طرف نه راشم
ډېره مننه خیر اوسې
آزادي رادیویی مجله د هنر فرهنګ او ادب انځور
تنده د ساقی تریو تش کاسی شویزی چیزو ناسویو پتنگان و دیوی مری شویزی چیزو تنده د ساقی تریو تش کاسی شویزی چیزو ناسویو پتنگانو دیوی مری شویزی چیزو بیلاریو پلاشو چی رهبر شو را نورک بیلاریو پلار شو چې رهبر شو را نورک مسکی را تا لورای مرحلی شویزی چیزو یارانو په پختون اشنا میدانو گمان یارانو په پختون اشنا میدانو گمان جرگی لنیمی لاری راستنی شوی زی چیزو شاید غروری مات کدا زمک بلانو شه شاید غروری مات کا دا زمک بلانو شه رندانو د ساقی چی سترگ سریش ویزی چی زو محفل تا رقیبانی پخپل زای راواستول محفل تا رقیبانی پخپل زای راواستول اس جوری نوری نوری تماشیش ویزی چی زو تلستوری رهبری کری پکی کم دی غلچکی تل ستوری رهبری کړی پکې کم دی غلچکی جو پوت یری له پاسه را خوري شویزی چیزو وایس کراتنن کړی نصیحت په نوی رنگ وایس کراتنن کړی نصیحت په نوی رنگ ملګرو دا کسی خو اوس زړی شویزی چیزو شاید چی بلشوی دا دیود میخانی شاید چی بلشوی د دیود میخانی ما خام شو د اسمان لمن سری شویزی چی زو همزوائی بدل بکری د وخت اکر بکر همزوائی بدل بکری د وخت اکر بکر چی سترگی د حالاتو پختنی شویزی چی زو تنده د ساقی تریو تش کاسی شویزی چی زو ناسویو پتنگانو دیوی مریش ویزی چیزو
تنده دسا کی تریو تشکا سے شویزی چیزو ناسویو پتنگانو دیوی مریش ویزی چیزو تنده دسا کی تریو سویو پتنگانو دیوڑے سوئی چیزو سی چیزو سی چیزو راستنے شویزی چیزو
ناسویو پتنگانو دیوے مرے.